علیکم د ماسپخین دو بجې دی. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساته خپرونې اورېدو ته هر کلی کوم. دا خپرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي. پروان خپرونه کې اورئ چې د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه ده چې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې د روانې مارچ میاشت د لومړۍ اونۍ په ترڅ کې ترسره شي. دا هم اورو چې د پوځي چارو کارپوهان او د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي د افغانستان او روسیې ترمنځ پوځي همکاریو ته خوشبینه دي. دا نړۍ په خبرونو کې راغلی دي چې پاکستان د پولیسو د هغه پخواني اعدام شوي افسر د ښخولو د مراسمو د مخه ټول ښوونځي تړلي او په اسلام آباد او اڅنګ لوري راولپنډۍ ښار کې امنیتي تدابیر سخت کړي چې په 2011 کال کې یو والي وژلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن او مسکو په ګډه پر یو میکانیزم کار کوي څو دا یقیني کړي چې په سوریه کې په هوایي حملو کې باید یوازې له مخکې په نښه شوي اهداف وویشتل شي. خو په سر کې له رحمت الله افغان څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا ځنګړي استازي د خپل هیواد له لوري له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو ډاډ ورکړ. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي امنیتي ارګانونه باید خپل دنده شخصي امتیاز نه بلکې د خلکو په وړاندې یو مسؤلیت وګڼي. او د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې یو پولیس څلور ملګري وژلي او خپله له طالبانو سره یو ځای شوی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي د خپل هیواد له لوري له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو ډاډ ورکړ. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې راغلي چې سایمون ګیس تیره شپه له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره وکتل او نوموړي ته د افغانستان او سیمې په اړه د بریتانیا د پلانونو او پروګرامونو په اړه معلومات ورکړل. په دغه لیدنه کې دواړو لورو د افغانستان او بریتانیا ترمنځ د اقتصادي اړیکو او مناسباتو د پیاوړتیا ترڅنګ په روان کال کې د وارسه او بروکسل د جوړیدونکو غونډو په اړه هم خبرې وکړې. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي امنیتي ارګانونه باید خپل دنده شخصي امتیاز نه بلکې د خلکو او خدای په وړاندې یو مسؤلیت وګڼي. ښاغلي عبدالله دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د ولس او پولیسو ترمنځ د همغږۍ په درې ورځني کانفرانس کې وکړې. عبدالله له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د امنیت په ټینګښت کې باید له خلکو سره سلا مشورې وکړي.
امنیتی مسولینو ته زما خبر داده چې هیڅکله دندې ته د شخصي امتیاز په سترګه ونه ګوري، بلکې دنده د خدای او خلکو په وړاندې د یو مسولیت په توګه ومني. که مو ځانونه همداسې برابر کړل، د خلکو اطمینان پیدا کیږي، نو په تاسې باور کولی سي.
ښاغلي عبدالله زیاته کړه د امنیت په ټینګښت کې خلک پر پولیسو او پولیس باید پر خلکو باور ولري. د حکومت اجرایي رئیس همدارنګ وویل دا محل افغان پولیس د خلکو د امنیت ترڅنګ د جګړې په لومړۍ لیکه کې په جګړه بوخت دي. د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې یو پولیس څلور ملګري وژلي او خپله له طالبانو سره یو ځای شوی. په کندهار کې وې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه د کندهار ورزګان د لوی لارې په امنیتي پوسته کې رامنځته شوې ده. طالبانو ویلي چې یاد پولیس د دوی نفوذي کاسو او له پیښې وروسته له دوی سره یو ځای شوی. د یو بل خبر له مخې د زابل سیمه چارواکي وایي چې تېره شپه په شاجوی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او څلور نور ټپیان دي. په لوري ته د کندوز امنیتي مسؤلین وایي چې د افغان ځواکونو له لوري د پیل شوي عملیاتو په ترڅ کې د یو طالب قومندان په ګډون 9 وسلوال طالبان وژل سوي. او د افغانستان د پوهنې وزارت اندېښنه لري کچېرې په ولایتونو کې جګړه ختمه نه شي نو په راتلونکي کال کې به یو شمېر نور ښوونځي هم وتړل شي. د دغه وزارت وین مجیب مهرداد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د هیواد په ناامنو سیمو کې له 200 څخه زیات ښوونځي تړل شوي دي.
اگر جنگ ادامه پیدا وکنه طبیعي کې نگرانی وجود داره کې مکاتب بسته شمارش بالا بره.
د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو په اساس په تیر یو کال کې د بندو ښوونځیو شمېر له 200 څخه اوښتی. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واوري.
پاکستان د پولیسو د هغه پخوانی اعدام شوي افسر د ښخولو د مراسمو د مخه ټول ښوونځي تړلي او په اسلام آباد او څنګلوري راولپنډي ښار کې امنیتي تدابیر سخت کړي چې په 2011 میلادي کال کې یو والي وژلی و. چارواکو وویل دغه احتیاطي اقدامات د دې لپاره کیږي چې د ملک ممتاز قادري پلویان شخړو ته لمن ونه وهي. ټاکل شوی چې د هغه مړی نن په راولپنډي کې خاورو ته وسپارل شي. د دولتي ودانیو شاوخوا سړکونه، پارلمان او د ډیپلوماتیکو نمایندګۍ د ورځې په مخه تړل شوي دي. قادری پرون په دار وزړول شو چې دې کار د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې چې پکې یو شمېر مذهبي شخصیتونو، سیاسي مشرانو او سخت دریځو ډلو په ښکاره د هغه ملاتړ کړی و. خلک د مظاهرو لپاره واټونو ته راوایستل. قادری هغه مهال د ساتونکي دنده لرله چې د 2011 کال په جنوري کې د پنجاب والي سلمان تاثیر په ډزو وواژه. هغه د پاکستان د مقدساتو په سختو قوانینو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. قادری تاثیر په کفر تورن کړی و او په محکمه کې د والي په وژلو اعتراف کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن او مسکو په ګډه پر یوه میکانیزم کار کوي څو دا یقیني کړي چې په سوریه کې په هوایي حملو کې باید یوازې له مخکې په نښه شوي اهداف وویشتل شي. جان کیری پرون په یوه خبري غونډه کې وویل له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره یې خبرې کړي او دواړو موافقه کړې چې د روانې اونۍ په سر کې له نافذ شوي اوربند څخه د سرغړونو په اړه به په عام محضر کې ناندرې نه سره وهي. د کیری په وینا ټولې سرغړونې په جلا جلا ټولې سرغړونې به جلا جلا وڅېړل شي څو دا یقین ترلاسه شي چې په دې هوایي حملو کې یوازې د النصره جبهې او د داعش ډلې وسلوال په نښه شوي دي. النصره چې د القاعده شبکې یوه څانګه ده او داعش ډله د اوربند په هغه موافقه کې نه دي شامل چې د شنبې په ورځ په سوریه کې نافذ شو. د عراق حکومتي ځواکونو د شیعه ملیشو او د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ نن د بغداد په شمال کې عملیات پیل کړل. د دغو عملیاتو هدف له هغې سخت دریځې ډلې چې ځان د اسلامي دولت ډله بولي د مهمو سیمو بیرته نیول دي. دغه عملیات نن سهار وختي د بغداد شمال په 95 کیلومترۍ کې د سومارا ښار په کرنیزه سیمه کې پیل شول. عراقي چارواکو وویل چې د دغو عملیاتو هدف د داعش د اکمالاتي لارو پرې کول او هم د داعش د قوي سنګر موصول په شاوخوا سیمو د حکومتي ځواکونو د کنټرول ټینګول دي. د عراق د پوځي وایند ویل پر دغو سیمو د کنټرول ټینګښت پر موصول د راتلونکو عملیاتو لپاره مهم دی. موصول له 2014 میلادي کال راهیسې د داعش په ولکه کې دی. د مقدونیا ولسمشر ګیورګی ایوانوف وایي ښایي د بالکان له لارې اروپا ته د کډوالو د تلو لاره بنده کړي. ایوانوف پرون له جرمني خپرونې شپیګل سره په مرکه کې وویل چې د روان کال په اوږدو کې به دا لاره بنده کړي. نوموړي زیاته کړه کله چې په اتریش کې د ثبت شوو کډوالو شمیر 5.5 کسانو ته ورسید، دی به د یونان او مقدونیې سرحد بند کړي چې له دې سره به د بالکان له لارې د اروپا شمال ته د کډوالو د غیر قانوني مهاجرت لار هم عملا بنده شي. د مقدونیې ولسمشر همداراز وویل د دې ستونزې د حل لپاره یوې سیاسي حل لارې ته اړتیا شته. دا مرکه یوه ورځ وروسته له هغې خپره شوه چې د مقدونیا پولیسو له یونان سره په ګډ سرحد کې د 200 کډوالو د تیتوپره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. دې کډوالو هڅه کوله چې له سرحدي موانعو څخه د مقدونیې خاورې ته واوړي. د امریکا د متحدو ایالتونو په 14 ایالتونو کې نن سیشن بې چې یوه ځانګړې یا فوق العاده ورځ نومول شوې. رایه ورکوونکي د رایه مرکزونو ته ځي او د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست په ابتدایي خو مهمو انتخاباتو کې د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو کاندیدانو ته رایه ورکوي. ډیموکراتان په 11 ایالتونو کې د مخکښې هیلري کلینټن او سناتور برني ساندرز ترمنځ یو غوره کوي. په دغو ایالتونو کې دغه انتخابات چې د رایو او سهمیې په بڼو ترسره کیږي د ټولو هغو رایو یوه درېیمه برخه جوړوي چې یو کاندید د خپل ګوند د رایو د ګټلو لپاره ورته اړتیا لري. جمهوري غوښتونکي به په دغو 11 ایالتونو سربیره الاسکا او ویمنګ کې د 15 کاندیدانو په منځ کې د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکوي. نن د جمهوري غوښتونکو ګوند په دننه کې د ټولو هغو رایو د نیمې برخې نتیجه معلومیږي چې په نتیجه کې د دې ګوند اصلي کاندید غوره کیږي. نظر شمیرنې ښیي چې د جمهوري غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالډ ترامپ به له تګزاس پرته په نورو ټولو ایالتونو کې د فوق العاده سهشنبې د ورځې په انتخاباتو کې ستر بریالیتوب ترلاسه کړي. تګزاس د هغه د سیال سناتور تید کروز اصلي ټاټوبی دی. د جمهوري غوښتونکو ګوند دننه په نننیو انتخاباتو کې د ترامپ نږدې سیال به د فلوریدا سناتور مارکو روبی وی. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی تمه لري چې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې به د روان مارچ میاشت د لومړۍ اونۍ په ترڅ کې ترسره شي. پوځي چارو کارپوهان او د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي د افغانستان او روسیې ترمنځ پوځي همکاریو ته خوشبینه دي. د آزاد رسنیو د ملاتړ ټولنه وایي چې د افغان خبریالانو لپاره روان میلادي کال له تاوتریخوالي ډک دی.
په 2014 کال کې موږ لویه قرباني چې ورکړې هغه دا وه چې د طلوع همکارانو باندې برید وسته، تقریبا 9 تنه د طلوع همکاران شهیدان.
د سیمه ایزو او نړیوالو مسئلو په اړه هم رپورټونه اوري، او همدا اوري چې په خوست کې د کرنې ریاست او یو شمېر نور حکومتي ادارو په غیر او غیر حکومتي جوګانو د نیالګیو د کینولو په سرلنۍ کمپاین پیل کړ.
ولایتي اداره ژمنه ده چې انشاءالله خپل ټول امکانات ته په کتو د خوست په ښار او د خوست مربوطاتو کې دغه لړۍ دوامداره وساتي.
د انصاف په لټه کې او ازادي او اورېدونکو 19 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه برخه کې خپرېږي. آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی تمه ده چې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې د روانې اونۍ په ترڅ کې ترسره شي. افغان حکومت ډاډ څرګندوي چې طالبان هم د سولې خبرو ته لیوال دي، خو د چارو څېړونکو بیا په لنډه موده کې د ټولو وسوالو مخالفانو سره د سولې مذاکرات ناممکنه بولي. قاسم سولمل او په دغه نور جزئیات.
سره له دې چې طالبانو دا نه دی ویلي چې له افغان حکومت سره به د رواني میاشتې په لومړۍ کې مخامخ خبرو ته کښېني، خو افغان حکومت په ټاکل سوي وخت دغو خبرو ته تمه څرګندوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د همغږۍ د څلور اړخیزې غونډې په څلورم پړاو کې پر دې هوکړه وسوه چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې به افغان حکومت له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي.
ما انتظار داریم این دور اوله گفتگوهای مستقیم در هفته اول ماه
دیوی موږ انتظار لرو چې د مخامخ خبرو لومړی پړاو د روان کال د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ اسلام آباد کې ترسره شي. د همغږۍ څلور اړخیزه ډله د څلور میاشتې را پدې خوا په دې برخه کې په جزئیاتو کار کوي. د افغان حکومت استازو لومړی ځل د 2015 میلادي کال په جولای میاشت کې له طالبانو سره په پاکستان کې مخامخ خبرې وکړې، چې وروسته بیا د دغه ډلې د مخکینی مشر ملا عمر تمرک له خبر سره د لړۍ وځنډېده. تر هغې وروسته د ملي وحدت حکومت د سولې د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې په چوکاټ کې چې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین غړي دي، یو وار بیا له طالبانو سره د خبرو هڅې پیل کړې. خو پوښتنه دا ده چې آیا طالبان به اوس بیا حاضر سي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي او که څنګه؟ په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وویل:
زه دا بیا هم ردوم چې طالبان دې د سولې د خبرو طرفدار ونه اوسي. طبعا هغه فضا چې کومه خوی غواړي هغه فضا اوس ورته مساعده ده، او زه متخینم چې دغه مساعدې فضا په دوی ګټه واخلي.
د طالبانو استازو د روان کال د جنوري په 23 د قطر په غیر رسمي غونډه کې چې د پګواش مؤسسې جوړه کړې وه، د سولې د مخامخ خبرو لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړل. له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو وتل، له تور لسته د طالب مشرانو ایستل او پر اساسي قانون بحث له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو اساسي شرطونه دي. په دې وروستیو کې د طالبانو ویان سبیولا مجاهد ازادي راډیو ته په لیږل پیغام کې وویل چې دوی اوس هم په پګواش کې د وړاندې سوو شرطونو پر عملي کېدو ټینګار کوي. اخو د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي دا به ګرانه وي چې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د سولې مخامخ خبرې پیل سي. ښاغلی اعظمي لامل داسې بیان کړ:
دغه مختلفې ډلې نه غواړي چې په یو وخت کې په یو میز باندې د افغانستان د دولت د نمایندګانو سره کښېني. د طالبانو حتی دا ده چې دوی مثلا مختلف ډلې په مختلف وختونو کې د افغان دولت پلاوی سره کښېني او خپل غوښتنې یعنی مطرح کړي.
له دې وړاندې د سولې عالي شورا ویل و چې حکومت حاضر دی له بېلابېلو ډلو سره د هغوی د غوښتنې له مخې د سولې خبرې پیل کړي، خو په ټوله کې خلک او د چارو کارپوهان له دغه بهیر سره د سترو نړیوالو ځواکونو لکه چین او امریکا شکلتیا ته خوشبینه دي، او وایي چې دا به نړیوال اړ کړي څو د افغانستان روان کړکېچ ته یو د حل لاره پیدا کړي.
دا محمد قسیم سولمل پراپور کې مو اوریدل چې د بهرنیو چارو وزارت وی تمه ده چې د روان مارچ میاشت په روانه اونۍ کې به له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پروګرام اپیل شي. خو یو شمېر د چارو څېړونکو بیا وایي چې په دومره لنډه موده کې به دا ممکنه نه وي چې د افغان دولت له ټولو وسلوالو مخالفانو سره د سولې مذاکرات پیل شي.
ازادي راډیو لوونه تروو
په پوځي چارو کارپوهان او د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون یو شمېر غړي د افغانستان او روسیې ترمنځ پوځي همکاریو ته خوشبینه دي. دوی وایي افغانستان اوس د روسیې پوځي همکاریو ته جدي ضرورت لري او دغه همکاري د یو منظم چوکاټ له مخې ګټوره تمامېدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ولسمشر اشرف غني دفاع وزارت ته سپارښتنه کړې څو له روسیې سره د پوځي همکاریو د موافقې چوکاټ نهایي کړي. تفصیل دا محمد حدیث پردیس په رپورټ کې اورو.
د کابل او مسکو ترمنځ د پوځي همکاریو په دوام روسیې یو ځل بیا د نورو برخو ترڅنګ له افغانستان سره د هر ډول پوځي همکاریو ژمنه تازه کړې. افغان سیاسي او پوځي کارپوهان په پوځي برخه کې له افغانستان سره د روسیې همکاري مهمه بولي، خو سپارښتنه یې داده چې د غمرستې باید د یو منظم چوکاټ له مخې وشي. د ولسي جرګې د دفاعي کمیسون غړی فتح الله قیصاري وایي افغانستان مجبور دی چې د خپلو ځواکونو د تجهیز لپاره له روسیې د همکارۍ غوښتنه وکړي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د امریکا پر مرستو هم انتقاد وکړ او دا یې وویل چې د امریکا د پوځي همکارۍ پر ځای د روسیې هغه ډیره ګټوره تمامېدای شي.
امروز افغانستان مریض است، یعنی از چهار طرف انتحاری ها تروریست ها همش فقط لانه جور کرده.
نن افغانستان مریض دی، یعنی لڅلور خو انتحاریانو تروریستانو ځل پکښ جوړ کړي، نو ځکه د افغانستان ولسمشر مجبور دی چې لاس اوږدوي سو د افغانستان مریضي درمان سي. امریکایانو چې پولیس ته کومې وسلې ورکړې لاغې نور بد ماډل نسته، او اردو ته چې کومې وسلې ورکړې مرمۍ کمبودی کوي، خو روسي وسلو تر اندازې خپل امتحان ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره د کتنې پر مهال ویلي چې افغان حکومت به ژر له روسیې سره د پوځي همکاریو د چارچوکاټ عملي کېدو ته زمینه برابره کړي. د افغانستان او روسیې ترمنځ د پوځي همکاریو د چوکاټ له مخې به دغه دواړه هیوادونه په بیلابیلو پوځي برخو کې له یو بل سره همکاري کوي، او ښایي کابل د همدغه چوکاټ پر اساس له روسیې سره ځینې پوځي هوکړې هم لاسلیک کړي. که څه هم انګیرنې دا دي چې د کابل او مسکو ترمنځ پوځي همکاري به ځینې حساسیتونه هم راوپاروي، خو نظامي کارپوهان بیا له دغه استدلال سره دومره موافق نه دي. د پوځي چارو کارپوه هیګل سلیمان خیل وایي افغانستان له خپلو متحدینو او په خاصه توګه له امریکا سره تر مشورې وروسته له روسیې سره خپله پوځي همکاري ډیروي.
دا چې افغانستان دولت جمهور رئیس او مشاور امنیت ملی د روسیې سره قرارداد نکوي، دا بدون د مشورې د امریکا نه ده. حتما د امریکا مشوره په دې کې موجوده ده، د امریکا او کې په دې کې موجوده ده. امریکا هم نه توانېږي چې د امریکا نه یا د اروپا نه د افغانستان امنیتي او دفاعي سکتور ټول فاصله ډېره لري ده. دا تکمیل کې جهاد اکمالی کې او مجهزي کې پس روسیه د موږ دپاره ډېره لږ ده.
ښاغلی سلیمان خیل وایي که څه هم افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه د دې حق لري چې له کوم بل هیواد سره پوځي او سیاسي همکاري ډېره کړي، خو د روسیې په باب د امریکا خوښه حتمي ده چې دا یې کړي. پوځي کارپوهان په افغانستان کې د مخ پر خرابیدونکي امنیتي وضعیت د قابو کېدو لپاره د افغان ځواکونو تجهیز او سنبالنه حتمي ګڼي، خو وایي په افغانستان کې د بې ثباتۍ او ناامنۍ د پای ته رسیدو لپاره باید له وسلوالو مخالفینو سره سوله وشي.
افغان حکومت په هیواد کې د روغتیا برخې د پیاوړتیا او غنامندۍ په خاطر موقته طبي شورا جوړه کړې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې دا شورا د بیلابیلو وزارتونو له استازو جوړه شوې چې اوسمهال څلیرشت غړي لري. د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې باور دی چې د دې شورا له کار سره به په افغانستان کې د طبابت اړوند ټولو برخو او حقونو ته پاملرنه زیاته شي. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل رپورټ لري.
په افغانستان کې د درملنې له برخې تر ډیرو انتقادونو وروسته افغان حکومت په دې برخه کې د یوې شورا د جوړېدو فیصله کړې ده چې ګوندې د روغتیا اړوند چارې ورسره پیاوړې شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبې په ورځ د طبي موقتي شورا د پرانیستو په غونډه کې وویل چې دا شورا به د درملنې په برخه کې ټولې غلطۍ او حقوقي موضوعات څېړي او د ډاکټرانو او ناروغانو حقوقو خوندیتوب ته به کار کوي.
په هغه صورت کې چې څوک خراب کار کوي یا ناروغ ته زیان سیږي، د دې شورا لخوا به ورته اختار ورکول کېږي او حتی ورڅخه جواز اخیستل کېږي. د ناروغ او ډاکټر ترمنځ به باور جوړېږي او په ورته وخت کې زموږ د ډاکټرانو اعتماد به د سیمې په کچه ښه سي، ځکه کله هم چې موږ ډاکټران نورو هیوادونو ته لیږو د هغوی غوښتنه دا وي چې دوی باید د طبي عالي شورا لخوا منظور شوي وي.
نوموړی په دې باور دی چې د دې شورا له کار سره به د ډاکټرانو کار معیاري شي او ورسره به د طبي خدماتو کیفیت لوړ شي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې طرحه یې له څو کلونو راهیسې کار کړی او په وروستیو کې دا طرحه د کابینې په غونډه کې تایید شوې ده. د وزارت چارواکي وایي دا شورا د ولایتونو د حوزو شپږ او ټول څلیرویشت غړي لري چې د یو کال په موده کې به د دایمي ملي طبي شورا د جوړېدو لپاره ټولې چارې بشپړې کړي. دا شورا داسې وخت جوړیږي چې په هیواد کې ډېر وخت د ناروغ مسؤلیت، د ډاکټر حقوق، طبي نصاب او د ډاکټرانو د کار جواز او تجربې پوښتنې راولاړې کړي دي. بلخوا د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر فریده مومند وایي چې د دې شورا اهدافو د تطبیق لپاره به د طبي پوهنتونونو او پوهنځیو نصاب بیا وکتل شي او هڅه کیږي چې هغه د سیمې په کچه برابر شي.
په ټولو ولایتونو کې نصابونه په دقیق شکل ارزیابي کیږي او په همدې ډول عملي کارونه او د زده کړو لابراتوارونه کتل کیږي. هغه معیارونه چې باید په پام کې ونیول شي هغه سارو که په عملي کولو، کادري روغتونونو او د زده کړو په وخت کې کومې نیمګړتیاوي وي، انشاءالله هڅه کوو چې هغه په سمه توګه لرې کړو.
په دې اړه جوړې شوې غونډې ته د اروپایي ټولنې یو استازي کیبریل لینوت وویل چې اروپایي ټولنه د روغتیا د برخې د پیاوړتیا لپاره دا شورا مهمه ګڼي تر څو اړیکې پراخې او په دې برخه کې د نورو هیوادونو له تجربو ګټه واخیستل شي. هغه وایي چې د افغان حکومت سره د ډاکټرانو د ارزیابۍ مسلکي نورمونو په امیدو او د روغتیا برخې د پیاوړتیا او اړونده نورو برخو کې لاسنیوی کوي تر څو په افغانستان کې معیار حاکم شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه وایي د افغان خبریالانو لپاره روان میلادي کال له تاوتریخوالي ډک دی. د دې ټولنې رئیس رحیم الله سمندر ازادي راډیو ته وویل چې د روان میلادي کال په دوو لومړیو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي له شلو زیاتې قضیې په کابل او ولایتونو کې ثبت شوي دي. نجیبې زمان په دې اړه له ښاغلي سمندر سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په افغانستان کې خبریالان له کومو جدي ګواښونو سره مخ دي.
تیرو کلونو په پرتله سږ کال امنیتي ستونزې ډېرې دي، تهدید ډېر دی، کاري مسؤلیت برخه کې هم ستونزې دي. ډېرو ژورنالستانو کار د لاسه ورکړی، ډېرو رسنیو چې دي هغه مالي امکانات، مالي پشتوانه نه لري. دغه ټول چې دي زمینه یې را تنګه کړې ژورنالستانو لپاره، ژورنالستانو کار چې دی محدود شوی دی.
د روان کال د ژورنالستانو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر شوی دی، همدارنګه امنیتي پېښې ډېرې دي. چې څو پېښې شوي دي په دغه روان کال کې؟
په 2014 کال کې موږ لویه قرباني چې ورکړې هغه دا وه چې د طلوع همکارانو باندې برید وسه. تقریبا اووه تنه د طلوع همکاران شهیدان سو. دغه راز یو شمېر تقریبا لسو نه ډېر کسان نور ټپیان دي چې د اوس شمېر یې تر تداوي لاندې دي. دغه راز خاکسار صاحب دوه اونۍ د مخه په ننګرهار کې نامعلومو وسلوالو کسانو شهید کړ. وروسته په ننګرهار کې سفر راډیو باندې برید وسه، ماینونه یې ښودل شوي وو. په بغلان کې خبریالان زخمیان سو. د بغلان په پیښو کې دوه خبریالانو باندې برید وسه. فاریاب کې پرون خبریال وهل شوی دی په ډېر بد شکل باندې د امنیتي ځواکونو لخوا. هرات ولایت کې دغه هلمند ولایت کې شمېر پېښې شوي دي چې دغه پېښې که موږ د تېرو کلونو په تناسب مقایسه کړو، 2014 کال ډېر بد پیل شوی او دغه پېښې ډېر بد زیری لري. د رسنیو کار ته ازادي د مطبوعاتو بیان.
تاسو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او د دوی د وهلو ډبولو د قضیو یادونه وکړه. څومره قضیې ثبت شوي دي او څومره د دغه قضیو د څېړنو لپاره کار شوی دی؟
کلنی راپور کې سږکال پېښې چې دي هغه د تېرو کلو په پرتله ډېرې دي. دغه راز د ژورنالستانو وژنه پکې ډېره ده، د تاوتریخوالي پېښې پکې ډېرې دي. دا د سلو اوړي تېرو کلونو کې دغه پېښې تر سلو نه اوښتلې یا سلو خواوشا کې وي.
تر اوسه د دغه قضیو څخه څومره څېړل شوي دي؟
کلن ولسمشر موږ سره وعده کړې ده په څو غونډو کې چې مسله لرلې دي چې دی به یو ځانګړي کمیټې ته، امنیتي کمیټې، دولتي کمیټې ته وظیفه سپارلې ده چې تېرو 1500 کلونو کې څومره ژورنالستان وژل شوي دي، د دوی دوسیې دې سره وسپارل شي او دوی دې وپلټل شي.
سمندر صاحب، د خبریالانو د قضیو نه څېړل، آیا ستاسو په نظر دا د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل نه دی؟
دا ځل حکومت برعلاوه دي چې نوي اقدامات یې کړي دي. مثلا د وژل شوو ژورنالستانو د دوسیې پلټنې امر ورکړل شو، یو مهنګي مشترکه کمیټه جوړه شوه چې دغه به د ټولو ژورنالستانو پېښو ته رسیدګي کوي. له دې بعد چې څومره پېښې کېږي هغه به همغه کوي. مثلا ژورنالستانو لپاره صندوق ژمنه وشوه، خو یو شی چې موږ ګورو چې هغه د دوی له واکه وتلي دي، هغه مثلا د مسؤلیت مسله، د امنیت مسله، دا یو ډېر جدي ستونزه ده.
نو دغه امنیتي پېښو ته په کتو سره څه باید وسي چې خبریالان په امن کې سي، یعنی د دوی عقلان ژوند وژغورل سي؟
حل لاره دا ده چې قوانینو کې ستونزې دي، مقرراتو کې ستونزې دي، پالیسي او شمېر مسایلو کې ستونزې دي. یو شمیر پالیسی مسائل باید تغییر سی و هغه کې بدلون راشي. زمونږ غږ باید واورېدل سي. با صلاحیته کمیټه باید موجود وي چې هغې د ولسمشر د دفتر هم لاسرسی ورته ولري چې د ژورنالیستانو پیښو ته په اول لاس کې لاسرسی وشي. مثلا خاکسار شهید سوی په ننګرهار کې د هغه کورنۍ ننګرهار مسؤلینو نیولې ده، د کورنۍ څو غړي یې بندیان کړي دي چې وایي په قتل کې لاس لري. دا څنګه امکان لري؟ حال دا چې موږ هېڅکله دا نه منو، ولسمشر دا نه مني.
د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه مو د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ټولنې د مشر رحیم الله سمندر څرګندونې واورېدې. د مسکو پولیسو هغه ښځه ونیوله چې د یو څلور کلنې ماشوم سر یې پرې کړی و او زه تروریسته یم چغې وهلې. د پولیسو په وینا دا ښځه د مسکو په یو کور کې دایه وه. څارونکي پر دې تور لګوي چې د دې کورنۍ د ماشوم سر یې په ډېره بېرحمانه ډول پرې کړی او دې خبرې د مسکو خاریان په وحشت کې کړی دي. دې ښځې د ماشوم سر په خپل دسکول کې پټ کړی و او پرون چې د مسکو ښار د میټرو سټېشن ته ورسېده هغې له خپل دسکوله راوویست. په هغه ویډیوګانو کې چې له دې پیښې اخیستل شوي او پر انټرنیټ خپرې شوي لیدل کېږي چې د ښځې تور کالي اغوستي او د سمال پر سر دی. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې داسې هم اوریدل شوي چې د ښځې د الله اکبر نارې وهلې. نور جزئیات د فرشتې جلال صاحب رپورټ کې اورو.
د سرچینو په حواله دا ښځه چې په مسکو کې د یوې کورنۍ څلور کلنه ماشومه په ډېر ویرونکي ډول وژلې، ګلچهره بابوګلوا نومېږي. بابوګلوا په خټه د ازبکستان ده. د وژل شوې ماشومې مور په مسکو کې د واده د سامانونو په یوه دوکان کې کار کوي او پلار یې د موبایلو د ترمیم په یوه شرکت کې تخنیکر دی. د مسکو زیاتو ښاریانو پرون ماښام د دغې کوچنۍ وژل شوې ماشومې د کور مخې ته د ګلانو ګېډۍ کښېښودې او د لوبو سامانونه یې وروړي وو. یو رپورټ څرګندوي چې د دې نجلۍ مور او پلار پولیسو ته څرګنده کړي چې له 300 میاشتو راهیسې خپلې لور ته دایه نیولې وه، خو یو بل رپورټ وایي چې دې دایې له 3 کلونو راهیسې له دوی سره کار کاوه او په وروستیو کې ازبکستان ته هم تللې وه. د مسکو یو تجارتي مجلې مسکوفسکي کومسومولیتس د دې کورنۍ د یوه ناڅرګند غړي په حواله ویلي چې ګلچهره بابوګلوه د مسکو په دې اپارتمان کې د دې نجلۍ له کورنۍ سره اوسېده او ډېرو خلکو یې دې کورنۍ ته صفت کړی و. د دې سرچینې په حواله ګلچهره بابوګلوه په نورو کورنو کې هم د دایې په توګه کار کړی و. په روسیه کې د اسلام پالو وسلوالو ډلو په وار وار په مسکو کې د بمی حملو پلانونه جوړ کړي او حملې یې کړي دي، خو داسې پیښه پخوانه ده سوي. په مسکو کې د یوې څلور کلنې نجلۍ د قتل پیښه په داسې حال کې سوي چې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې یا داعش د حملو د امکان اندېښنې زیاتې شوي دي. د داعش را پیدا کېدو د روسانو او منځنۍ آسیا د جمهوریتونو د خلکو ترمنځ چې روسیې ته د کار لپاره ځي اړیکې لا کړکېچنې کړي دي.
په خوست کې د کرنې ریاست او یو شمیر حکومتي ادارو او غیر حکومتي انجوګانو له لورې د نویو نالګیو د کینولو په سرلنۍ کمپاین پیل شو. په دې اړه د جوړ شوې غونډې په یو شمیر ویناوالو اندېښنه څرګنده کړه چې په یاد ولایت کې هر کال په لکونو نیالګي کینول کېږي، خو دا چې د اوبو کولو او ساتلو ښه انتظام نشته نو بیرته له منځه ځي. نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
د دوشنبه په ورځ د خوست د کرنې ریاست او یو شمېر نورو حکومتي ادارو لخوا د نیالګیو د کینولو په سرلنۍ کمپاین پیل شو. د نیالګیو د کینولو پروګرام چې د پروژې باغ په سیمه کې نیول شوی و، خوست والي حکم خان حبیبي وویل ولایتي اداره پلان لري چې د ټول ولایت په کچه په حکومتي او خصوصي سکتور کې تر 2 میلیونه پورې نوي نیالګي کینوي. د خوست له ټولو اوسیدونکو وغوښتل چې لږ تر لږه یو نیالګی کینوي او په دې توګه د خپل چاپیریال په سمسرولو او د ونو د کینولو لارې د بی پی خوله قبله د پیدا کیدونکو ګواښونو په کمولو کې خپل ونده سر ته ورسوي.
ولایتي اداره ژمنه ده چې ان شاء الله خپل ټول امکانات ته په کتو د خوست په ښار او د خوست مربوطاتو کې دغه لړۍ دوامدار وساتي. ولې عین وخت کې د خوست ولسونو ته پیغام دار شي د دوی کینول یوازې مهم نه، بلکې دوی راتلونکي پالنه ساتنه او نظارت هم تر دې مهم شمیرل کیږي.
خوست والی دا هم ویل چې موږ باید د ښار او کلیو د سمسورولو له فرهنګ سره ځانونه بلد کړو. بل لوري ته د خوست د کرنې رئیس نیاز محمد لعلي زدران وویل چې اوسني 3000 نیالګي د اړیکو دفتر ورکړي، خو دوی هم 15000 مسمر او غیر مسمر نیالګي د ویشلو لپاره تیار کړي دي.
موږ د خپلو قریجاتو نه 15000 نیالونه لرو چې د توزیع لپاره په دې کې مسمر هم شته غیر مسمر هم شته. 3000 نیالونه موږ سره د ټیل حکومت کړی دی چې مجموعا 8000 نیالونه په موجوده حالاتو کې موږ په مرکز کې لرو.
په دې مراسمو کې د خوست د ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي که څه هم د نویو نیالګیو کینول او په دې اړه د حشرونو ترتیب او تنظیم یو خیق دام واله خو بل لوریته اندیښنه څرګنده کړه چې د تیرو څوارلسو کلونو د کینول شویو نالګیو ډیره لږه برخه شنه شوې ده.
لکونو نیالګي کینول شي خو چې کله بل کال راځي هغه نیالګي بیا یا وچې وي یا له منځه تللي وي. چې ښه مثال همدغه تپه ده چې اوس په دې کې وګورو په سلو کې 80% نیالګي بیرته له منځه تللي دي. زموږ هیله دغه ده چې دا نیالګي چې کینول کېږي د هغو د حفظ او مراقبت لپاره د هغې د ساتنې لپاره هم منظم پلان جوړ شي او د هغې د اوبه کولو او د ساتلو لپاره کار وشي.
د خوست چارواکي وایي چې په سږني پسرلي کې د ونو او نیالګیو د کینولو لپاره د ګڼو حشرونو پلان ترتیب کړی او د ځنګلونو د احیا لپاره هم ځینې پروګرامونه لري.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدو نیمې بجې کېدونکي دي. له نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي یو شمېر مېرمنې چې په اخلاقي جرمونو تورنېږي عموما د حکومتي ډاکترانو لخوا په زور د بکارت معاینې ته استول کېږي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي که په ولایتونو کې شخړې پای ته ونه رسېږي نو په راتلونکي کال کې به یو شمېر نور ښوونځي هم وتړل شي. د دې وزارت د چارواکو په وینا په اوس وخت کې په ناامنو سیمو کې له 200 څخه زیات ښوونځي تړل شوي دي. په بغلان ولایت کې په یو کور د راکټ د مرمۍ د لګېدو په پېښه کې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. پاکستان د پولیسو د هغه پخواني اعدام شوي افسر د ښخولو د مراسمو د مخه ټول ښوونځي تړلي او په اسلام آباد او څنګلوري راولپنډي ښار کې امنیتي تدابیر سخت کړي چې په 2011 کال کې یو والي وژلی و. د عراق حکومتي ځواکونو د شیملي شو او د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ د بغداد په شمال کې عملیات پیل کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنګټن او موسکو په ګډه پر یو میکانیزم کار کوي څو دا یقیني کړي چې په سوریه کې په هوایي حملو کې باید یوازې له مخکې په نښه شوي اهداف وویشتل شي. د مقدونیا ولسمشر ګیورګ ایوانوف وایي ښایي د بالکان له لارې اروپا ته د کډوالو د تلو لاره بنده کړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو په 14 ایالتونو کې نن سه شنبه چې یو ځانګړی او فوق العاده ورځ نومول شوې رای ورکوونکي د رای مرکزونو ته ځي او د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست په ابتدایي خو مهمو انتخاباتو کې د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو کاندیدانو ته رای ورکوي.
د خبرونه پاتې برخه انصاف پلاټه کې آزادۍ اوریدونکو 19 پروګرامونو ته ځانګړې شوې خو اوس اقتصادي خبرونه چې مرزي احمد سي ترتیب کړي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پروژې د څلورو تفاهم لیکونو د لاسلیک په خاطر افغان پلاوی استانبول ته تللی او د دغه پروژې په اړه خبرې اترې دوام لري. د دغه وزارت ویان محی الدین نوري د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د دغه تفاهم لیکونو لاسلیک د ټاپي د پروژې د کار یوه برخه ده.
پر څلورو توافقنامو باندې خبرې روانې دي کوم چې زموږ هغه پلاوی د څلورو هیوادونو د نورو پلاو سره په استانبول خبرې کوي چې هغه توافقنامې لکه د ترانزیت فیس او نورې دغو باندې خبرې روانې دي څو دا مذاکرات نتیجې ته ورسېږي.
د قانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې د ټاپي پروژې عملي چارې به رسمن په 2018 میلادي کال کې پیل شي. د ټاپي پروژې له لارې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې نن کابل له روسیې سره د درېمې اقتصادي غونډې کوربه دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونی د اماریکو مسول هاشم رسولی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه اقتصادي غونډه کې به د سوداګرۍ په برخه کې ځینې اسانتیاوې رامنځته شي او هم به یو شمېر اقتصادي تړونونه لاسلیک شي. ښاغلی رسولی وایي د افغانستان او روسیې ترمنځ په تیر کې هم د هوایي چلند، ساختماني مواد، انرژي، کرنې، قانونو او لوړو زده کړو په برخه کې ښه همکاري موجوده وه. نوموړی وایي چې هر کال افغانستان څخه وچه او تازه میوې، غالۍ او قرقل روسیې ته صادرېږي. په کابل کې سبا چهارشنبه د افغان ایران یو څلور ورځنی نندارتون پرانیستل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې په دغه نندارتون کې د دواړو هیوادونو د صنعتکارانو 112 غرفې ایښودل کیږي. په دغو غرفو کې ساختماني مواد، خوراکي توکي، د کور وسایل او نور اړوند توکي شامل دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی د معلوماتو له مخې د دغه نندارتون هدف په هیواد کې د پانګې اچونې ته د لارو چارو لټول دي. تیر کال هم ایران ورته نندارتون په کابل کې جوړ کړی و. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 20 پوله، یو یورو 4 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 15 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستانی کلدار 640 افغانۍ.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غېب پسې ورشبل یو غېب پسې ورشم دې کې ربا نو ورستې دې شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم
دوم زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازریف وی درې کوې ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مینوالو د خپل کوربه اجمل تورمان سلامونه ومنئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو مخکې له دې چې خبرونه پیل کړو باید ووایو چې ستاسو ګڼ شمېر دوستانو تلیفونونه چې مونږ اخیستي ستاسو ستونزې مو اخیستي، نو دغو ستونزو ته انشاءالله چې په نوبت سره رسیدګي کیږي. د کمو دوستانو نه مو چې د دوی ستونزې اخیستي یادداشت کړي مو ځان سره له مسؤولو چارواکو سره به خبرې کوو او په نورو خبرونو کې به انشاءالله چې دا ورته خبرې کوو. نو که چیرې ځنډ راځي دا په دې معنا نه ده چې موږ ستاسو ستونزو ته رسیدګي نه ده کړې یا ستاسو ستونزه مو خدای مکه له پامه غورځولې ده. شته ولې یو متل دی په پښتو کې وایي ژنده که د پلار ده هم په وار ده. نو په وار سره په نوبت سره به ستاسو ستونزو ته ورځو. نن د حاجي قربان ستونزه څېړو. حاجي قربان د بغلان ولایت یو اوسیدونکی دی چې ځمکه یې د ده په وینا د یو شمېر غاصبین لخوا غصب شوې ده. په خپله به یې له حاجي قربان نه واورو.
د ولایت د بغلان ولسوالۍ د دوشي ستونم دا ده چې زموږ ځای مهاجر شو په 2 کې مهاجر شو. دا ځای نم ټول دا د زورمندانې ونې څو څپورې لګیا د ولاریزم یې کړی دی. دو څپورې ورسره لګیا یم فیس بخصاص غورو بخصاص نه کېږي. د 2-3 مې خطې ماته مې مداخله مې مخصوص شوی ده نه کېږي. دا زورمندان دا چې ولسوالۍ ته راشي نو دوی ورته کوم څه نه وایي. زورمندان خو دا ګجور دي دلته دومره اصلیت سم نه لري. خو مګم تماما کار دلته سرچینه دی او حاجي میاګل د داخل امیدات چې د دوی مخ کلو کې دلته وو. د داود په وختو ظاهر په وختو کې دا دوه کوره دلته وو. اوس هم دغه سرچینه د زورمندان هم د قومندانان دي. طالبانو په وخت کې هم قومندانان وو. مجاهدینو په وخت کې هم قومندانان وو. اوس هم قومندانان دي. دوی ډېر شناس لري. د دوی په واسطه زما کار مخکې نه ځي. څو اویا کې نیولی ده. 200 پورې دا 14 کاله د دې دولت دا دولت بیا دلته ونه بیا دا جمع بیا جمع مرافعه مورافیا مې هم یو اشتاق مې شو مې ځای سره وو. که دا یو ګون فیصله وکړه چې تاسو د خپل ضلع په لاس کې لري اما ضلع دې او بل څه کوم سندل لري مصادفني وو. مدیر املاق ورشي هغه ځمکه د دې تصفیه کې ورکړي. بیا چې ما د مصادفني وو مدیر املاق مو دي یو د ګجر وو تښتې در نه غي. بیا دې نظر ورکړي چې سند د دې قابل اعتبار نه ده. د دې د فائدې د خوشي کې قومندانۍ امنیت ورکړي چې جوړ باندې بیا یې ځوونه شم دغه ته پاتې قانون دې استاد زما دادا چې دلته مراواج لرو په املاقي کې ټول خلک خپل بچیز مکه لري تقاقیز مکه لري چې یو څل مالیه مې ورکړی ده. یو څل دېش دې ځمکه ده سند چې وپای نه د ځمکې په نوم کې ده او عوام هلته زموږ ځای وو کوټې وو. دا زموږ تخمینا 10 کور هلته نیولی دی. دې غصب کړی ده. څه خپل مهاجر په دې کرامت په کلي کې والا یو ځای د کوټکۍ لرم نور یې چان نشته ده. او مقام د والي سره چې وغږېږي والي اګه دغه ما وغواړي د هغه زه هلته ورسم. بیا دا ولسوال کوم نظر نه کوم مکتب صادر کړي یا ولېږي کابل ته یا کوم رقم شي ما بېرته راشي. د والي ته دلته ده اوس دلته امنیت هم ده دومره بې امني هم نشته.
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو د حاجی قربان ستونزه مو د بغلان ولایت د مقام د ویان خاغلی محمود حقمل مخې ته کېښودله. خاغلی حقمل یې په اړه راته وویل.
بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو پوهیږئ د بغلان په ولایت کې مقام د غصب شوی ځمکو د بیا را نیولو او د ترلاسه کولو لپاره چې دلته کاغذ پین وجود ولري ولایت یو کمیشن تعین کړی چې د هغه فرض کې د شورای ولایتي نه نیولې په مختلفو اداراتو هم شامل کسان دی او دوی وظیفه لري چې تر اوسه دغه ځمکه چې په دې ولسوالیو په سطحه او هم د مرکز ساحه کې چې دغه کومې ځمکه غصب شوې وي دوی وظیفه لري او هم اقدام کولی شي او چې په ځینو ساحو کې دوی خپل اقدام کړی او هغه ځمکه چې د اشخاصو او هم د زورمندانو لخوا غصب شوې وي هغه بیرته د دولت د قانوني له لارې نه د دولت پولیس کې شامل او هغه دوستان څنګه چې تاسو وویل د دوشي په ولسوالۍ کې دوی حق لري چې خپل عریضه او هغه غوښتنې چې د دوی په حق کې تر اوسه پورې د اداراتو لخوا رسیدګي شوې نه وي دوی حق لري چې ولایت ته وړاندې کړي او هم د دوشي ولسوالۍ ته.
احمد صاحب، که دغه ورور تاسو مراجعه وکړي د دوی د ستونزو په برخه کې به څه رسیدګي وشي څه به وکړي تاسو؟
یا د کمیسیون هم خپل اندلری او پچان کې نور شعبات او ریاستونه او نهادونه چې په دې اکلا چې وظیفه لري او صلاحیت لري نو دوی کولای شي چې هغه ته هم مراجعه وکړي تر څو د دوی د ستونزو د حلولو لپاره لارې چارې ولټول شي.
کچېری ثابت شي چې دا ځمکه د زینو کسانو یا زورواکو لخوا غصب شوې ده د هغوی سره به چلند ساسي څه وي؟
هغه کومه پرېکړه چې قانون د هر چا پر وړاندې کوي نو په دغه ساحه کې قانون برلاسی دی او د قانون پر رڼا کې د هر چا سره چې که په هره موضوع کې هغوی مجرم ګڼل کېږي قانون پلی کېږي او د قانون سوری اته به تطبیق شي او د قانون سوره معلوم ده چې د یو غاصب یا د نورو کسانو پر وړاندې قانون څه وایي بل اخره مجبور ده هغه کسان چې د زمونږ په د ورور په حق کې ظلم شوی او ظلم کړی نو د قانون د منګولو څخه د خلاصون لاره به ونه لري.
بلې، احمد صاحب، دغه ورور څه وخت تاسو مراجعه وکي؟
د بغلان ولایت مقام دروازه اند ټول زمونږ کاریانو او زمونږ د وطنوالو پر مخ پرانښت دي. دوی هر وخت کولای شي چې خپل عریضه او هغه مشکل او ستونزه چې لري د بغلان ولایت مقام او نورو ادارات سره شریک کړي او تر څو د دوی د ستونزو لپاره کوچري ګامونه باید پورته شي.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې ربان ورځ تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
قدرمن اوریدونکو دا وا د دیونه په انصاف کې لټه خبرونه چې تاسو و اوریدله تر بلې مو په لویو بخون کې خدای سپارو. خو تاسو کولای شئ چې خپل ستونزې په دیش میره را سره شریک کړئ 0992290 کچېری د ټلیفون لیکه مصروف و نو تاسو کولای شئ چې خپل ستوند په پیغام کې راته ولیږئ موږ به بیا له تاسو سره اړیکه ونیسو او تاسو د ستوند په اړه به له تاسو سره وغږیږو. تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خوونه ولرئ.
آزادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی په هیله دا اونۍ هم ستاسو راغلي پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. البته د یادونې ده چې دا ځل هم زموږ اوریدونکو پر بیلابیلو ټولنیزو او هم پر امنیتي مسایلو مشته خپل شکایتونه او وړاندیزونه راستولې دي چې له تبصرې پرته به یې پرله پسې درته خبره کړو. لومړی به د هغې خور ږغ واورو چې وایي له حکومت څخه غواړي په هلمند کې ښځو ته د تعلیم امکانات برابر کړي. ورپسې د نورو دوستانو شکایتونه او نظرونه هم اورو. راسره اوسئ.
بله، السلام علیکم. سمایم له هلمند ولسمشر غنی نن په غوښتنه دا چې په هلمند کې د نجونو علم ته پوره توجه وکړي، ځکه په هلمند کې د ښځو لپاره ښوونځي بیخي کم دي، خصوصا په ولسوالیو کې خو هېڅ د ښوونځي زمینه نه ده برابره چې ښځې زده کړې وکړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. عبد الحاد افغان د هلمند ولایت نه دی ورسره څنګه د هلمند ولایت کې روسي نام نه یو د په هنه پر بهر باندې هم ډیر زیات منتری ارګس کړی دی. تیر روانه یو نیمه میاشت موږ یو چکی درس هم دی ویلی، موږ د حکومت په خشیده کو چې د هلمند ولایت کې د امن لپاره کار وکړي او هلمند او د لاسو په سیمه دی ته ونیسي. ځکه چې تیر یو میاشت موږ یو چکی صدق هم دی ویلی، نو د په هنه پر وزارت باندې تیر ډیر زیات منتری ارګس کړی دی. وسلام.
السلام علیکم. زدا فراد ولایت یم، فراد ولسوالی یم، محمد معصوم نیزم د وریې د کلی یم. زموږ په ولسوالی کې دا رزول رم چې اشرف غنی صاحب به دا کوشش وکړي زموږ سره چې ډېر مریضان لرو چې هر څه کو تدایی مونه کېږي په فراروز کې ډاکټر پر مخ باندې نسته دا دخل کړی چې مسلمانان چوري مردا غیر لرو د زر څخه د استاد څخه چې دا ناشر کوي چې موږ ته دلته ډاکټران راشي. او که ډاکټران نه وي زموږ هیلو امید خو بېشکه چې پرخته جایي د هر چا، مګر دا دی چې وروره ډېر خلک مو د بې تدایۍ څخه مړي دی. دا اوس هم کار وکړي هم چې کوچنی مړ دی ډېر تدایي نه کوي وروره، نو کمیلات دغه په کار دی، د اشرف غني صاحب په کار دی، خدمات موږ ته وکړي. وسلام.
دایلی السلام علیکم. زه نور محمد دلارام ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته چې په ملي اردو باندې مین پتاو سي عباس ملکیان ولي درانه درانه توپونه راغورځوي، نو هیله مو ده اشرف غني سره چې دغه ملي اردو ته باندې امر وکړي چې دغه توپونه اوانونه بند کړي او نور دا ولس ونه ځوروي.
السلام علیکم. زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ د دریدم د کلي نه خبرې کوم. زمه ستیږي ورورا چې موږ ته د حکومت د خوانه لاره بند ده او هیڅ نه را پرېږدي، خو اوړه یو خوا غوټ هم نه را پرېږدي، او زر تر زره دې دا لاره ازاده شي او که ازاده نه شي نو موږ به عوام پاڅون وکړو.
الو السلام علیکم. زه صفت الله د نارسراج د ولسوالۍ څخه پیغام پیژدم. زه د آزادۍ راډیو و ټولو کارکوونکو ته سلامونه په احترام وایم. زه دا وایم موږ د ناری سراج کانال د کونډیو د یتیم په پیسو باندې کار کړی دی، نو موږ د اشرف ډاکټر اشرف غنی وایي وای زه و ګاونډي وادو ته بالا اوبه وړیا نه ورکوم. نو چې ته وړیا اوبه نه ورکې د 200 کالو د 300 کالو کانال دی، دا څلور میاشتې کېږي تړه سوی دی، نو موږ یو لیټر تیل په 50 کالدارې دي، نو موږ غنم کرلی دي، غنمو باندې مو دا درې میاشتې څلور میاشتې کېږي اوبه نه دي څاک لګولي، نو موږ ماشین ته تیل وس نه لرو چې په رانیسو، نو دا غنم موږ وچ کړو، موږ دا بچان په چیش وساتو، موږ پر چا باندې وژاړو. د سنګین په ولسوالۍ کې زموږ د ولیه بند دی، د ولیه پر سربند پر غاړه باندې دل 2000 ورغستلې وو، دل 2000 والا بل ورځ د دې باندې کړی وی، دل 2000 والا وشتلې وو، پر لاس باندې زخمی کړی وو، نو برته کار پاتې سو. نو دا کانال یو ورځ وخت کې موږ د ډاکټر اشرف غنی صدایې لکو چې یو ورځ وخت ورکې لازمي وو میراوانو ته چې لازمي کانال راکړه الهکې. و سلام په احترام.
السلام علیکم. زه راغلم نمرخار له جلال آباد خار نه خبرې کوم. اشرف غنی او عبد الله چې دواړه څوک دي په دې ډیر لس کالو کې د کرزی په حکومت کې دومره یو پیلر لرګي چا نه پټ کړی، نه یو مازال لرګي پټ کړی، نن سبا ورځ په تورخم باندې په ټیلر ټیلر لرګي په غلا وړي. اشرف غنی ته وایه د کونړ لرګي چاتراسو دې غم خوري ته نه خوري، کونړ چاتراش په ټیلر باندې په ښکارا توګه په تورخم باندې اوړي، همداسې قانونو تیږې اوړي، همداسې نور شان اوړي، همې نور شان ټول افغانستان چور شو. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ نه الله خبرې کوم.
شپږ میاشتې کېږي چې مونږ ته لاره بنده ده، او کو دا لاره زر تر زره آزاده نه شي نو عوام پاڅون کوي او د مرورې د اربکانو لارې به سیم ته ګزار کړي په ډزو.
السلام علیکم، زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ نه خبرې کوم. مونږ ته دا څومره وخت کېږي چې لاره بنده ده او شی نه را پرېږدي، او دلته مریضان او دغه پراته دي او مونږ ته لاره نه را پرېږدي. کو مونږ ته لاره آزاده نه شي نو مونږ به د پاکستان سره لاس واخلو. وسلام.
السلام علیکم، ما ایلا دار تقریب پور سوالی کی دا تکترانو دا مطرانو سناکی پناکی خلق روپی غاڑی دا ولی نقدا سنگ رئیسی جمهور دی چی با سار جای اسکار و دره دی روپی دا سلی چاکی تا تکتری که مطری تا خبایی که دا سی نظم خوچنگ سی.
السلام علیکم، زه محمد ولی دا هلمند ولایت دا گرمسیل ولسوالی سخه دا تماس کیم بسره. موش په ګرمسیل ولسوالۍ کې پولیس کوچني ماشومان په خپلو لیکو ته جذب کړي دي. موږ غواړو چې دا ماشومان د پولیسو د لیکو څخه وباسي. موږ غوښتنه د اشرف غني څخه دا ده چې دا وباسي. وسلام.
السلام علیکم، زه د فراه ولایت د بلابلک ولسوالۍ د فرارو د بازار خبرې کوم. زه دولت ته دا خواهش کوم چې زموږ په سیمه کې عملیات شروع کړي. بیخي امنیت خراب دی، هیڅ امنیت نشته. د بازار په شاه کې یو کیلومتر دوه کیلومتر کې وسوال طالبانو موجود دی، قرارګاوې جوړ کړي دي، پولیس خپلو پوستو کې نیسي. وتعالی دولت دا خواهش کوم چې عملیات شروع شي. مننه.
ہلو، السلام علیکم، زما نوم خیر الله ده، د بادغیس ولایت د بالامرغه ولسوالۍ د اکازو د کلي اوسیدونکی. نو زه غواړم چې دا ووایم، کله چې دغه دولت د مخالفینو سره په جنګ وخود وي نو دوی د لوی سلاو څخه استفاده کوي، او دغه جنه کوي چې د لوی سلاو اصابت و عامو خلکو ته رسیږي. دا دې بیان کړي چې موږ عام خلک د لوی سلاو سره ډېر په عذاب یو. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت نه خپل د احساسات نه ډک پیغام آزادۍ رادیو ادارې ته پریدم. د افغانستان د حکومت او لړپړو چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې پاکستان د افغانستان سره هغه رقم تضاد لري چې کله خپل توغندي په کونړ ولایت باندې راپرېږدي او کله ته تورخم باندې راپرېږدي. دا موږ د پاره د احساساتو نه ډکه خبره ده چې دا باید آئنده کې تکرار نشي. د افغانستان د حکومت نه غواړم چې پاکستان ته یو قوي ضربه ورکړي او دا طبیعت ولیخ کړي. افغانستان کې مسلمانان وخت تیروي، په افغانستان کې مؤمنان وخت تیروي، او دوی روزانه په مسلمانانو باندې ډزې کوي، په مسلمانانو باندې بمونه خلاصوي. باید افغانستان حکومت دلا یو ماتونکی جواب ورکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د زابل ولایت چاري ولسوالۍ خبره کوم. زما دا خواهش تل طالبانو ورونو او حکومت څخه نور له جنګ لاس واخلي، سولې ته راشي، سوله وکړي، نور یې اطمینان او کونډې نه زړوي. خدای دې وکړي چې دوی دا دعا ټول مسلمانان دعا وکړي چې نور بس کړي دا جنګ. وسلام.
السلام علیکم، میں صدیق اللہ خان دی دیر من ولایت میں سائے سر پاڑی ہی کے میں رو رہتا ہے چیز سولا راتا گوارو چولا فوران نو باید بس یو کار رکرو چی ہم طالبان ہم حکومت را سر خوشا لگی زکر چی یو دبل شرط را نمالی بل دبل شرط را نمالی کچیری سولا شرط را سر و منی یو دبل نو انشاءاللہ دی زربا سلحا راسی او هر او خپل لگتی لپارا سلح نداولی کنی هر او سلح روستلیسی. والسلام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کنیا ګلدین د ازادۍ رادیو کارکونکو سره به سلامونه. بعد د سلام زما د افغانستان د دولت او د حکومت نه دا غوښتنه ده زموږ د غریبو خلکو چې د ترافیکي فیخو د لاسه موږ بازار له نشو تللی، ښار له نشو تللی، لیسنس کوم هغه خلک چې لیسنسونه ورکوي ډریورانو له هغه په نه پوری وسته دي او نه په مخکې ساتولو د ګاډي پیږي او لیسنونه ول ورکي ترافیکي پیښه چې وشي هغه لیسنو ته ښکاره کړي باغې منی ته وبخل شي. دغه شان د خلک مونږ محکمه غواړو د دولت نه که محکمه نه شي او دغه شان د خلکو دغه شان د خلکو دغه شان د خلکو به غم ونه شي نو ټول خلک د شل او شوفلو او یعنی تر دې پورې چې ټول خلک د مرګ او د هلاکت سره مخامخ شلو ټولو ډریوران مونږ محکمه ټول ډریوران باید چې حکومت د دو پوښتنه وکړي او د په دې باندې تصمیم ونیول شي. د عوام چې دي د دو د لاسه ډېر شل او شوټ او ګوټ شلو همدغه شان دې مړه شلو او د تکلیف او د زخمت سره مخامخ دي او هغه خلک چې لیسنونه ول ورکوي 50 روپۍ په مقابل کې یا 50 روپۍ یا پیسې ول ورکوي او په هغې باندې هغه له لیسنس ورکوي هغه په شټولو د ګاډي نه پوهېږي. همدغه رنګه واسطه او رشوت دا شان دي خلک محکمه شي او چېرته محکمه نه شي نو افغاني یو ځای کې همدا شان دي موټرې نه جنګېږي یو ځای کې همدا شان دي کارونه نه کېږي په افغانستان کې د ورځې په سلګونو په زرونو ګاډي جنګېږي. دا ولې چې دولت د دا شان دي خلکو غم او پوښتنه نه کوي. مخم خان
بل السلام علیکم زه زیر محمد هلمند ولایت سره خبرې کوم. زما خواهش دولت مقامات څخه دا دي چې دا د شهیدانو سیمو کوم امتیازات چې دي دا په ډېر ځنډ حواله کېږي او دا باید په دې باندې غورو چې موږ شهیدانو کړي دي په دا وطن باندې او په ټولو ادارو کې رشوتخور ناست دي په لپاره په پیسو کې د غریب سړي کار نشته او که چېرې دا زما غږ د لوړې رسوا چارواکي اوري ظلم دا ده چې پر دې کارو دي څېره نه وکړو.
سلام علیکم زه د نګرار نه خبرې کوم. دلته په خیوي ولسوالۍ کې محلیان ډېر قومي خلک تنګ دي پوستو باندې طالبان جګو کې دا چې خیوي لکم د عام خلک سودا او مریضان دپاره خیوي بازار له راځي د عام خلک زوروي ډبوي وهي.
ہلو السلام علیکم زه د کندهار ولایت د جړی د ولسوالۍ ساسره د ټلیفون پکر سم مرزه دوه طالبانو سره دومره فازاب یو چې ګام او مین پټي دا حکومت سره کم دی دا په سره کم حکومت کې چې دی خپل منډیکال ان سي افکار لای خلک طالبان ورزي نغمونه ورولې په وسیته حالت په وسیته تاوي نغم ګر سره ورولې په میوان کې د دې مخنیوي ولې نه کیږي. والسلام.
سلام علیکم آیت الله ام کنن لا او د حاضر رادیو ټول کار کوونکو سلامونه وړاندې کوم. با سلام له محل زړه چې پاکستان د افغانستان او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمن جوړ نه کیدا یو ارزیبي کوي چې کوم طالبان د افغانستان د حکومت سره رابطه لري چې د سولې په اواز کې معلوم شي د نن زوی وري. والسلام.
السلام علیکم سید رحمان دی زابل ولایت خیابان ولسوالی د خصای سر په تماس کیمه چې مالیا شپنیا د ډاکټر عبدالله حکومت دا خوایشته چې باید هغه د لارې کومې پوستې چې هغه بعضې خلکو ته ډېرې ستونزې پېښوي دغه اربکیان او دغه غله له دغو لارو ایسته کړي. نو دا زموږ د افغانانو د ټولو غوښتنه ده ځکه چې لس نه یو سل کاله خو کړېدلي یو. نور نو السلام علیکم.
السلام علیکم زه من ولایت د ناوی ولسوالۍ مصر دا زورواکي ظلمونه کړي موږ د 15 کالو میله وه موږ ته اوس کوټې راړنګې کړلې موږ مالداري نه لرو پکې سکه مالداري نه لرلې هغه وسته ختم شولې موږ سره زورواکان ظلم کړي موږ کوټې او کالي او کوچنیان هم بغاري وي اوس موږ دغه د وځو که اشرف غني زموږ هغه خان دغه نه مني راځي چې دا یتانې موږ سره واس زموږ عبد الولي سلام په احترام.
سر گردان د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ د خپل لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې دا وسته حال دی دا څه قیمت دی موږ ولس ته هېڅ پاملرنه نه کېږي خو په هر وخت په هر زمان کې دی وایي چې مطلب موږ د ولسي خلکو خیال ساتو هېڅ ډول خیال یې نه دی ساتلی. وروره دا هر وخت باندې په هر زمان کې چې دی کوم وخت کې یو خواته انداخ کوي یا ویشتل کوي مطلب د دې ویشتل او انداخ په لوړو لوی لوی توپونو باندې دی او یا موږ له شپې له خواته ښه دغه د جنګي ساحو کې خپل سپینځري معنی هغه څه کم کم خلک تعداد پرېشي خو په هغوی هم دومره ستړي کړي چې یا شهیدان کړي دي او یا یې زخمیان کړي دي. د شپې هیڅوک راوتلی نشي د خپل کوره څخه. یعنې اوس خوا د پسرلني هوا ده، زموږ کښتونه اوبه غواړي. یعنې دغه د اوبو لګاو چې مدوی ټول په وار باندې دي، یوه دقیقه هم ضایع کېږي. دا موږ د خپلو لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې زموږ غم وخوري، زموږ ساحې، زموږ منطقو ته پاملرنه وکړي، ولس ته پاملرنه وکړي. هم د طالب څخه دا هیله لرو، هم د حکومت څخه دا هیله لرو. والسلام، به احترام.
وعلیکم السلام. محترمه، ستاسو ژغ مو د خبر کړ په دې هیله چې لوړپوړو مسولینو هم اورېدلی وي او د ټولو دوستانو ستونزې هوارې سي. یو ځل بیا تکراروم چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو مرسته.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.